دا مشال رډیو دا محل په خبر کې د ګرمۍ 12 بجې دی. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلو خبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې هیواد له افغانستان د غواخونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د کورمه د منجرګي مشرانو په شیا او سنی ډلو غک کړي چې هر ستونزه د خبرو لاره حل کړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 14 ویل چې ترکیه خای له اروپאי ټولنې څخه لاره جلا کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې هیواد یې افغانستان د غواخونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو څنګه سره د سپتمبر په 14 یو مرکه کې خغلی کاکړ وویل چې هیواد یې افغانستان د هر راز غواخ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود
ہیں. پاکستان لزان د دفاع حق مغب د خپل هوا د وګړو د ساتن لپاره چهر راز اقدام تاړتیا وی حتمن به وکړو. سو جزئیات او تنظیم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
دا به داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14 د پاکستان پوز ویلي وو چې په چترال کې په دوو امنیتي پوستو پاکستانی طالبانو بریدونه کړي وو چې په کې څلور امنیتي سرتیري وجل شوي ول. پاکستانی طالبانو داوا کړی وو چې په سوونو وسلوالي چترال ته وړیدلی وو. پاکستان وایي دا بریدونه د افغان لوري نه شوي وو. د افغان طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې پاکستانی طالب وسوال د دوی په ځمکه شتون نه لري. د کورمې د امن جرګې مشرانو په شیا او سنی ډلو غک کړی چې د امن پر لوزنامې ولاړ پاتې شي او هر ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د امن د تړون د کمشنر جرګې مشر حاجي عزت ګل په دې اړه مشال ریډیو ته پرون وویل دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې سنی مشرانو تور پورې کړی چې د سپتمبر په 10 په کنج الیزو کې د دوی څلور کسان شیا ټولنې ایسار کړي ول او هغوی سره بد چلند کړی و. خو شیا مشران دا تورونه ردوي او وایي چې هغه ورځ د امام حسین د سلویختۍ د مراسمو پر مهال دغه کسان د ښځو لپاره په مختص شوو لارو ګرځېدل. قاضی فایدی صاحب نن د نوې ستر قاضی په توګه سوګند پورته کوي. د پاکستان د راتلونکي چیف جسټس په توګه د جسټس عیسا نامزدګي د جون پر 28 د ولسمشر ډاکټر عارف الوی لخوا شوې وه. قاضی فایدی صاحب د هغه هیواد 29 ستر قاضی وي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د سپتمبر په 14 پخوانی ستر قاضی عمر عطابندیان له خپلې څوکۍ ګوښه شو. د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی مشران وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په اړه اصلاحاتو ته ضرورت دی نو هله به د قاچاق یا سمګلنګ مخنیوی وشي. د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل د پاکستان او افغانستان په حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو حل افغان ترانزیت ټریډ لوزنامی ته بیا کتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي او صوبایي حکومتونو د هغه هیواد د اقتصاد پیاوړي کولو په مخه د ایران او افغانستان نه د سمګلنګ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د راولپنډۍ پولیس وایي چې یو کس یې د عیسویانو د مذهبي کتاب انجیل د سپکاوي په تور نیولی دی. د سپتمبر په 14 په خپل رسمي ایکس پاڼه پولیسو ویلي چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول چې یو کس د انجیل بې حرمتي کړې ده. پولیس دعوه کوي چې تورن کس یې نیولی دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې ده. پولیس په خپله ایکس پاڼه د تورن کس شناخت نه دی کړی او نه یې د انجیل د سپکاوي په اړه نور تفصیلات ورکړي دي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې دغه کس په یوه ویډیو کې د انجیل مقدس کتاب سپکاوی کړی و او بیا په ټولنه د میډیا هغه ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼې ته د راولپنډۍ د پولیسو آر پی او سید خورم علي ویلي چې تورن کس به نن د اتوار په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. او رسته خبر دا چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سپتمبر په 14 ویلي چې ترکیه خای لا روپی ټولنې څخه لارې جلا کړی. د نوموړي د دې خبرې معنی دا چې هیوادی په دې فکر کوي چې لوېشتو هیوادونو څخه جوړي روپی ټولنې کې د ورګډېدو په اړه خپل درخواست بیرته واخلي. هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 80 عمومي غونډه کې د ګډون لپاره تر تلو وړاندې خبریالانو ته وویل چې وضعیت ارزوي او کاړتیا وه، نو له اروپایي ټولنې به خپلې لارې جلا کړي. اردوغان دا خبره د اروپایي ټولنې لخوا د منظور شوي راپور وروستو د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. په راپور کې ویلي شوي ول چې په اوسنیو حالاتو کې د ترکیه په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو عمل بیرته نشي پیلېدلی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال اړیو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. کچر سره باندې غاړې تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان نگران وزیر اعظم باید د اړتیا په صورت کې هر شان امنیتی اقداماتو اخستو حق لري.
پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ موجود ہیں. ہم
پاکستان لازان دا دفاع حق لري.
په کورم کې مشران وای د امن روزنامه بحال ساتل لپاره باید ګامونه پورته کړي شي.
دوی نه د 12 کروڑ والا کوب زمينات ته دادونه واخستل شي، او ډي پي او او امدارنګ د کومونو دا یا هغه د ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشران وای چې حکومت لا پکار ده د افغان ترانزټ ریټ او په سرحدي لارو د تجارتي مالی په اړه اصلاحات کړي. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال ریته تاسو غواګیه. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینه له افغانستان د غواخونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انوار الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سوم ځل دی چې ښاغلي کاکړ د افغانستان په اړه په ډیرو جدي ټکو د غواخ ژبه کارولې ده. نور تفصیل احمد تکلا کوي.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود هم.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به یې وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په 3مه نیټه له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلې دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یو ونې مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه، او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي، او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړي. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی د کورمی سونی مشران تور پوری کوي چې د سپتمبر پر ومه په کونج الیزو کې خلکو څلور کسان نیولي او د سو وخت لپاره یې ایثار ساتلی ول. سونی مشران وایي د اقدام د هغه امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14مه د سونی او شیا مشرانو ترمنځ شوې وه. دوی د امن لوزنامې د جرګې نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د خپلې ذمہواری پوره کړي. بلخوا د کونج الیزو مشران وایي په هغه ورځ د امام حسین د سلویختمې مراسم روان ول او د امنیت اګامون اخستل شوي ول، خو د منکولي باوجود د مقبلو څلور کسانو پر هغه لارو سفر کولو چې د خزو لپاره مختص کړل شوي ول. نور تفصیل طارق روزي راکوي.
په 1 سپتمبر د برکورمې په کونجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبل قوم څلور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د صدې مفتی نور بادشاہ مشال رډیو ته د خلیپ ورزویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټوله لارې به پر یو بل کولاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی څلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه ده د حکومت نه څه دوی ګرین جرګه راوغړي، دوی نه د 12 کروڑ والا کوم زمينات تعدادونه واخستل شي او ډي پي او او امدارنګي د قومونو دا یا هغه د ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي د دې د تبديل مطالبه ده.
بلخو د کونجلیزو مشران د منی چې د مقبلو څلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې سو وخت پوري تر کېنول پس واپس په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینی کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ځای کاروایی وشول. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوختي مراسم روان ول چې ورته سکیورټي سخت کړی شي و، خو بیا هم تر منکیدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
په لینک روډ باندې او مین روډ شاته پاغي سی و دغه لارې باندې مو بقای دا کارنیل سره کیسه شي و س امهرام و دي سفاره دغه ورته کې شو کې دغه لارې باندې خځي چې و جلو شنوي دي سکیورټي مو ځمداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارچوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې دغه روډ بندر شي. اوس دا کا سون په دغه ورځ باندې ملیشا وغوتې چې ماڅه دوی زبردستې سپه دغه لري روغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع تنظیمي دریز مخې ترغله او نو پولیسو سویلي. البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوه چې خیال ساتل په دوړو فارکینو لازم دي او زیاتوي کده سیمه امنیت خراب شي نو ډېر تاوان بومومي. په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 600 ډالو ترمنځ امن موعده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی موعده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرامېست شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ورورسیږي. موعده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولي. طارق رغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او پیاوړي کولو په مخه د سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په اړه اقدامات پیل کړي دي، د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشران وایي چې حکومت له پکار ده چې د افغان ترانزیت ریډ او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په اړه اصلاحات وکړي. دوی وایي دا مهال د افغان ترانزیت ریډ په نامه هغه شیان افغانستان ته درآمد کیږي چې هغه هیواد ته ضرورت نشته او پاکستان ته بیرته راوړل کیږي. خو اقتصاد پوه وایي د ملک په اقتصادي ډانچه کې د بنیادي اصلاحاتو بغیر په دې اقداماتو اقتصاد نشي پیاوړی کېدی. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالر زیان روان دی. د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د سینګار سامان، کیمیکل، موبایل ټلیفونونه، د بجلی سامانونه، ټلویزیونونه، د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي، نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته کتنه وشي.
ترانزیت ټریډ کې یو ځل بیا دوه هیوادونو مشران د کینو افغانستان کې چې کوم شی ضرورت دی هغوی زموږ وروڼه دي، هغوی ضرورت پوره کول، د هغوی د لار جوړول، د هغوی د لار ورکول دا زموږ بنیادی ذمہواري دی. وایي چې هغوی سره سمندر نشته، خو د هغوی د فائدې لپاره دا نشي کېدی چې دا هغه ځای کم چې کاروباریان دي یا نور خلک دي چې هغوی هغه شیونه راغواړي چې کم چې د افغانستان کې
د پاکستان د انګریزی ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15مه د کسٹم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د څانګې په حواله وایي چې په کراچۍ کې د سکم درویشتو عرب روپو مالیت سامانونه نیولې دي چې پکې څه د پاسه 2500 موبایلونه، 1500 لپټاپونه، 1200 بیلابیل ډول ټیبلیټونه، 15 ایل سی ډی سکرینونه، 1200 الکترانیک سیګریټونه او سل کارټنه د بیلابیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوی ول. په راپور کې نه دي ویل شوی چې آیا دا شیان د افغان ترانزیت ټریپ په نام راغلي او د چا ملکیت وو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیټکس نه والا، تیل نه والا، سکریپ نه والا، چاہ نہ والا، مطلب دا چې هر یو شیاس مګی کی دوا مین زیون دی، یو ایران دی او یو افغانستان، کوم ځای کې به ګټه التبس فنګلی. د دې یو ډیر آسان حل چې ته حکومت پاکستان سیریس او سمګلینګ بندول غواړي، دې ډیر آسان حل دی. مونږ نن نه پنځه دیش کال نه حکومت ته بار بار وایو چې تاسو ډیوټي ټیرف چې دی تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسه، نو هیڅ کله به سمګلینګ نه کی. کال ته 5% دی نو دلته 35% دی، هلته سیل ټیکس نشته نو دلته مطلب کوم آیټم باندې 17% دی، چا باندې 18% دی، چا باندې 22% دی.
د پاکستان د کسٹم ادارې د سپتمبر پر 9مه اعلان وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی داوه کوي چې په دغو عملیاتو کې یې د څه د پاسه 2 ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی، زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې که حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلینګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا خو زما په خیال زیاتر ګیمنګ سي دا ټیک ته چې سمګلینګ هم شته او اغین لګ ډېر فرق کوم ته وي، په کوم سکیل باندې دای دا شوکري چې رمو دا ټیک داون کو دار سو کو دې سر بار سیم پروف شینو، دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې دې سر غټه फायदा نشته. زموږ خپل اکونومي سټراکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیکړي نو رمو دا اکونومکس ورته حال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شګو نه تاسو کوي. فار ایگزامپل تاسو وی چې تیل ایرانی تیل دي، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل دي نه؟ هغه دومره غټ څنګه باندې اویلیبل نه یو، کوم ډېر خلکو ته اویلیبل دي، به خلک ولې جاړي دګره چې دا قیمت تیل
په 2013 میلادی کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا پاړه په یو نړیوال شرنیز راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیه د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور له مخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2014 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې 3 چنده زیات شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د زر تر زره د نوي انتخاباتو نیټه مهالویش اعلان کړي. د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو زرداری په دې بیان نیوکې کړي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه ګټو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ملاتړ کړی و چې له وجې اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوې حلقه بندۍ نه وروسته به د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې وو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی و. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې و. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسٹر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ دوی په سی سی آی کې د چیف منسٹر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو، تاسو ته پته چې منیسټر پارټي خو دا این پابنده او همیشه لپاره د آئین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی، او د تیر شوي اتحادي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شمارۍ لاندې دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي، اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرور شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زرو شي. کم خلکو په دې سرو او صبح د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد متخکاری.
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي. د ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي. ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق له د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړه یا کله د مګرځوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13مه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
اولا مو سوچ تاسو رپورت وړاندې کوو، تاسو پام د بل رپورت په لور راګرځوم. چیف جسټس بخنه وړم، جسټس قاضی فایز عیسی نن د پاکستان د 9 چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړو. د جسټس فایز عیسی د سوګند پورته کولو دستور په ایوان صدر کې وشو. په دې موخه د هغه سره د هغه میرمن سیرینا عیسی هم موجود و. چیف جسټس فایز عیسی د بلوچستان سره تعلق لري، د نوموړي ژوند او مخې ته کوم چیلنجونه پراته دي، تفصیل یې د راشد خټک په دې رپورټ کې ورو.
جسټس قاضی فایز عیسی د پاکستان نوښتم چیف جسټس دی چې په 28 اکتوبر 1959 کې په کوټه کې زیږیدلی دی. جسټس قاضی فایز عیسی لومړی زده کړې په کوټه کې وکړې او بیا کراچۍ ته لاړ. هلته یې د کراچۍ ګرامر سکول نه او لیول او ای لیول امتحانونه پاس کړل. د کراچۍ نه د قانون د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړ او د انس آف کورټ سکول لانه د بار پروفیشنل امتحان سرته ورسوه. د قانون د لوړو زده کړو نه پس جسټس قاضی فایز عیسی په 10 جنوري کال 1950 کې په بلوچستان هائی کورټ کې وکالت پیل کړو او په مارچ 1998 کې د سپریم کورټ وکیل شو. د 28 وکالت په دوران کې د بلوچستان هائی کورټ بار اسوسیشن، د سند هائی کورټ بار اسوسیشن او د سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی پاتې شوی دی. د وکالت په محل په ډیرو پیچلو مقدمو کې د هائی کورټ او سپریم کورټ د مرستندوی په حیث هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی. جسټس قاضی فایز عیسی په لومړي ځل په 3 نومبر 2009 کې هغه محل د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او جنته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پیسو لاندې سوګند پورته کولو امر وکړو. جسټس قاضی فایز عیسی د پیسو لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړو. وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو، د پیسو ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضی فایز عیسی په 5 اگست 2009 کې د بلوچستان هائی کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو. په 5 ستمبر 2014 کې د سپریم کورټ د جج په حیث سوګند پورته کړو. د جسټس قاضی فایز عیسی د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته وویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضی فایز عیسی د بطور چیف جسټس الیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو اکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اورال د پاکستان ځا او بالخصوص د بلوچستان خو بیخي ډیر دي. د چودری افتخار آباد د بلوچستان زده دا نمائندګي ور ملاوږي او کچیر د عدالتي سیستم کم وقار چې توسه پوری بایلل دي خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو داغه د اعتماد د بالدو د پر قاضی صاحب باندې قاضی صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ داران هم ډیر دي.
جسټس قاضی فایز عیسی د پاکستان عدالتي طریقه یاده سهره ده چې ډیر مهمه پریکړه کړې دي. په دې کې د میموګیټ سکندل د پر جوړ شوی عدالتي کمیشن مشري په کوټه سیول هسپتال کې د زنمرګي برید د پلټونو کمیشن مشري او د تحریک لبیک پاکستان لخوا د فیض آباد د پرلت په اړه پریکړه شامل دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس په توګه د جسټس فایز عیسی د نوم منظوري ورکړه. دی به په 15 اگست 2024 کې ریټایر کیږي. جسټس قاضی فایز عیسی په اسلام آباد کې د خپل میرمن سره اوسیږي، دوه اولادونه او یو لمسی لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري تاسې غوږی د روان غړي په 2 مینه مې کې تاسو لپاره د میرمن لپاره ځانګړي خبرونه اندې نړۍ هم درو خو اوس په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوې دي. مجید بابر هم راځه په سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډي زور
ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی چې هیواد د افغانستان د غواخونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو څنګه سره د سپتمبر په 14 یو مرکه کې د پښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی چې د پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې دننه هم عملیات کېدای شي. انور الحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد د افغانستان د هر راز غواخ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. د کورمی د امن جرګې مشرانو په شیعه او سنی ډلو غږ کړی چې د امن پر لوزنامې ولاړ پاتې شي او هر ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې سنی مشرانو تور پورې کړی چې سپتمبر په 10 په کونج لیزو کې د 2 کسان شیعه ټولنې سار کړي ول او هغوی سره بد چلند کړی و. خو شیعه مشران دا تورونه ردوي او وایي چې په هغه ورځ د امام حسین د سلوختۍ د مراسمو پر مهال دغه کسان د ښځو لپاره په مختص شوو لارو ګرځېدل. د پاکستان سپریم کورټ جج فایز عیسا نن د سپتمبر په 10 د چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په اسلام آباد کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او په سرحدي لارو د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې پخواني مشر حاجي افضل د پاکستان او افغانستان په حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو حل افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته بیا کتنه ده. د راول پنڈای پولیس وایي چې یو کس چې د عیسویانو د مذهبي کتاب انجیل د سپکاوي په تور نیولی دی. د سپتمبر په 14 په خپله رسمي ایکس پاڼه پولیسو ویلي چې دوی ته معلومات ترلاسه شوي ول چې یو کس د انجیل بې حرمتي کړې ده. پولیس دعوه کوي چې تورن کس یې نیولی دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې. ولسمشر رجب طیب اردغان د سپتمبر په 14 ویل چې ترکیه خاري له اروپایي ټولنې څخه خپل لارې جدا کړې. دا په دې معنا ده چې هیواد یې په دې فکر کوي چې د 22 هیوادونو له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره خپلې چارې پای ته ورسوي.
دا خبرونه لنډیز مو له مجید بابر واورېدو. ساس پام د نور رپورټونو پر لور راګرځوم. پرون د سپتمبر په 14 د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په حراست کې د مهسنا د مهسا امینی د مړینې لومړی تلینګ وو. د دې ترک کورد توک می ځواني انجینې مړینې په ټول ایران کې د پراخو د مظاهرو سبب شوه وو چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړ شول. یو زیات شمیر ایرانیانو او د بشری حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې دي. نور تفصیل د احمد اکل په دې رپورت کې ورو.
مهسا جنا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2022 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځواني کور توکامي پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا لخښولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 14 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي وو چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ رادیو څنګ فردا رادیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقيف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزیونی وو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې له کوره دې نه وزي او د مهسا قبر ته دې نه ځي. پرون د مهسا د تلین پورز د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورنټو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن مهسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د مهسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د مهسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي په خبر های کورټ د خبر اتبی په هنتون ته امر ورکړی چې دوی به تر 28 ستمبر پورې د اتبی په هنتون د پاره د امتحانو سرکاري او حتمی نتیجې په خپل وپاړه خبروي. عدالت دغه امر د ځینې داسې زده کوونکو چې د اتبی په هنتون د داخلو لپاره یې په 10 ستمبر امتحان ورکړیو په درخواست په امر یې جاری کړی. په 10 ستمبر د خبر پښتونخوا صوبې نه د 50,000 نه زیاتو تنانو امتحان ورکړی و چې پکې 219 تنانو د بلوټوت په نوم ماشين په واسطه نقل کول او دغه تنان نیول شوی وو. نور حل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې وو.
او داخله محکمو څور ز وړاندې وړو په 10 سپتمبر په طبي پوهنتونونو کې د داخلو لپاره د خبر پښتونخوا زده کوونکو امتحان ورکړیو چې پکې ځینو زده کوونکو د بلوټوت په نوم ټکنالوژي په واسطه نقل کاو خو دوی دغه کوشش ناکامه کړه. د پاکستان د طب کونسل یا PMDC په 15 ستمبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي ته خبر طبي پوهنتون وایس چانسلر ورته ویلي د خبر پښتونخوا د هغه تنانو چې د طبي پوهنتونونو لپاره امتحان ورکاو شمیرې 50,000 نه زیاته وه. په دغه کې هغه تنان چې بیا یې نقل کاو شمیرې 219 ده او دغه تنانو سره بلوټوت نوې ماشین نیولې. دا چې عدالت کې تیر ورځ څه شوي دي امجد صافی د پیښور های کورټ نه جنگ نومې ورسمانې ته خبریالي کوي. د مشاد ریډیو دغه پښتنه دا څه جواب کړه.
پیښور های کورټ د هیومن رائټ سیل چې کوم مشر دی هغه دا درخواست د پیښور های کورټ چیف جسټس ته وړاندې کړ. هغه د دې خبرې نوټس واغستو او دای ریټ تباقیدا کنورټ کو. د هغې نه پس چیف جسټس په دې کې اډر وکړو چونکې دا د دو ججانو یو بنچ ډیویژن بنچ به اوري. دی په چیمبر کې د دې سماعت کو دا چونکې د سټوډنټان ډایرک راغلي وو کوم دی های کورټ عارضی طور د دې میاشتې د 20 نیټې پورې چې کوم دی کوم سرکاري ویب سایټ دی د کے ایم یو چې پاغي ودا ریزلټ تاسو نه اپلوډ کوی ادروایز ریزلټ خو اوټ شوی دی لکه ارچا تخبری نمبر معلوم دی خو ته افیشل ریزلټ بنه اپلوډ کوي.
د وایس چانسلر په دغه خبر کې دا هم لیکل شوی هغه تنان چې په دغه ناقانون عمل کې بوخت نیول شوی دی په ضد قانوني ګامونه هم پورته شوی. دوی خبر کې زیاته کړي چې امتحان اخستون کې ادارې تر وړاندې استخباراتي ادارو ویلي ځینې تنانو د نوې ټکنالوژي په مرسته نقل لپاره تیارې نیولې نو ځکه هم دوی ورته وړاندې بیدارو. د طبي پوهنتون لپاره امتحان ورکوونکی یو تن چې د دیر زلی اوسیدونکی دی او صاحبزاده بلال نومیږي مشاد ریډیو ته وویل
سکل زما د کی مطابق 182 نمبر جوړیږي کومه وراله شو ته وګورنو سکل د 180 نه په بره تقریبا زر کسان راغلي دي، د زرو نه لا سیوا راغلي دي. دا خو که یو عام انسان ته هم وای وای نو هغه پرې پوهېږي چې لکه مطلب څه ناجایزه طریقه استعمال شوي ده او دا سټورنس دونه راغلي دي. سټورنس کوټ ته د دې لپاره تللي دي چې کم ناجایز طریقه باندې کم سټوډنټس مخکې راغلي دي، هغه دوی صرف په نامونو پیښې.
دغه تنه چې طبي پوهنتونونو لپاره امتحان ورکړو، دوی ته به یوازې د خیبر پښتونخوا صوبې په طبي کالجونو پوهنتونونو کې داخله ملاویږي. په 14 سپتمبر د دغه تنانو چې په ناقانونه طریقه امتحان ورکړو، د نیولو وروستو خیبر پښتونخوا د داخله چارو دفتر ویلو دوی د دې معلومولو لپاره چې دغه نقلونه ترتیبونکي ګینګ او یا ډله څوک ده، د خفیه دارو مشترکه تحقیقاتی ډلې ورته جوړه کړې ده. دغه ډلې کوم رپورټ لا هم نه دی راغلی. البته عدالت ری په 21 سپتمبر ځواب وخته. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی. حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي چې له پرون نه عملي شوې دي. د سپتمبر پر 15 منا وخت اعلامیه یا نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو یو لیټر نرخ سه باندې 25 روپۍ او د ډیزلو نرخ سه باندې 11 روپۍ زیات کړل شوې دي. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پېټرولو نرخ 301 او د ډیزلو نرخ 309 روپۍ نه اوخته دي. ولسوای د حکومت لخوا یو داسې خبر را نغلو چې پکې دوی ته اسانتیاوي یا ارزانی اعلان شوی وي. نور تفصيل لپاره خبر د شبیر رمضان په دې رپورت کې وو.
پوړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کونکي وای چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پېټرولو کې ډېره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي د ودنور وای چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت 10 روپیا کوي وا او 100 روپیا لیټر نه کې مو خوشاله. اوس په 332 نو 30 روپیا کاسته، ځکه چې ټول 1200 روپیا اول برابر شنه مونږ له خښه د 1200 خوشې. هغه کم سه کم چې کم نه شي 700 پېټرول ته راشي مونږ سم پاتې نش نو دغه موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوریا بل څه کاشته نه دغه باندې چې کوم نه خپل وخت یې موږ په خپل ځان باندې کړی کاپی کنټرول کوو. مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړی نه چو خپل ځان له ضرورت کوو، ځکه چې برابرۍ کې نه پوز دا سم دی اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نه زاغه ته بز زګه پټرول کې وسن پاتې دي.
دا سوزکی ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وای د کور نور ضرورتونه لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
ثړی ځان له رزق پیدا کړو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي ار ماشومان دي ار یو سړی ډیماندونه کوي واړو نو خو هر یو شي چې کم دی ورس تر وځره دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه ډیره مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې زمون خو جی سوزا کې دی، خو مسله دا ده چې ورس کې بچته یو پیره ملاوي دا سغم ناراضي چې راشي چې ته پیسې ورو سوکاغه پیسې نو ورکي. هغه 13 میاش کې 10000 روپیه بل راغلي عام هم نه داخل کړو. ګیس بل چې کم دی 2000 روپیه راغلي هغه چې ناراضي او بسره روان دی بجلی نو ورس خوشاله.
پاکستان زیاتره غټ گاډی چې د غټو صنعتونو، کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغه غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور وروړو کنه نو هغه گاډی هغه په خوا باغې سره په درې لکه نو هغه سغې ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور گاډی دغه شو چې پیندل ملیکا او شپګل کو پوری راوړی او خام مال چې بدې راوړی بهر نه کراچی نه کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچی کړه. لکه یو ګجرات کې یو فیکٹری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کړه کیپیسیټر را دی هغه استعمالیږي نو بوج پچا شو بوج په ډایرکټ عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو.
پاکستانی حکومت دریز دری چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دی. دوی چې حکومت په 2 سپتمبر هم د پېټرول او ډیزل یو لیټر نرخونه تر 13 روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی اوس لږمن سره سم درته ونی ز خبرونه لرو، بلکې دا ځانګړي خبرونه ده او نوی نړۍ د پښتونخوا جنو او د خزو دستونزو په اړه د نوی نړۍ خبرونه په دې برخه کې د بي جوړه ودونو پر موضوع بحث شوی. دا چې په پښتنه ټولنه کې د بي جوړه ودونو اغیز سبي په دې خبرونه کې اورو چې قربانی اسمه ګل
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم. بی جوړ ودونه هغه ودونه وی چې د جنې او هلک په عمرونو کې ډیر فرق وی، یا خو د جنې عمر زیات وی او یا د هلک، او د داسې ودونو لوجي اکثره د خزي خاون تر منځ جنگ جګړې رامنځته کیږي او د کورنۍ سکون ورسره خرابېږي. په نننی فیچر کې د داسې ودونو په اړه غږیږو، تر پای را سره اوسېږئ.
زما په نصیب باندې بدا پرته وه، دغه نصیب به زما سره لیکلی شوی و، بس ما وتم بیا غاړه کېښوده، ما به بیا څه نه وي او وخت به مې بیا تېرو.
د ګجرو ګړۍ اوسېدونکې سلوېښت کلنه سکینه چې د شپاړسو کالوانو په عمر کې درې یویشت کاله مشر، د پلار یې د ماما په زوی واده شوې وه او اوس د پنځه لوریانو مور ده. په داسې حال کې چې سکینې شوملې کولې، مشال ریډیو ته وویل چې کله درې کلنه ونه مور یې د دنیا نه لاړه او پلار یې د خپل مور او پلار منونکې و، او د کورنۍ ټولې فیصلې به هم هغوی کولې، او دا چې نیا به یې ویل چې ورور یې ترې په دې خبره خفه دی چې زوی له یې ورله لور نه ده ورکړې، ځکه یې ورسره د خفګان ختمولو په غرض د هغې رشته کړې وه. سکینې زیاته کړه چې واده شوه نو خاون یې ترې لکه د پوهه ښځې په رنګ د کور د سنبالولو تمه لرله، کومه چې یې د وس خبره نه وه، نو له دغې وجې به یې خاون هر وخت رټله او وهله.
ما چرته لکه دی نه شو قبلولې، که نه لکه د خپل خاون په حیثیت مې ته نه شو کتلی، ځکه چې دې زمانه په عمر کې ډېر زیات سیوا و، هغه به زمانه هغه توقعات ساتل، لکه هغه د یو غټې ښځې چې کم کولی شي دغه جوان او روانو بس په سختو په سختو باندې. زما عمر دونه نو نه پوهېدم، په دې وجه چې دی به زموږ به جنګ جګړې رالې. اوس مې لوریانې دي ټولې غټې دي، د واده دي، خاون مې اوس پالچ وهلی دی، په کټ کې راته پروت دی، ډېر ټایم یې وشو. روغ نو ښه زمینداره به یې کوله، کپره دیو که ارسه و خو لکه کور ته بیره لار سر آورا داغه کوله بی ساروی می ساته گیری، بس اغا ساته ما او دا دیده خرچه مرچه پی کوم.
دا سکینی پسیر دا کامبرت اسیدون که اتویش کلن سویرا چطره دا خپل ملگری زوی تا هاغ وقت کوشدن کرده و چکل سویرا پا اتم او هاغ حلق پا دو هم جماعت که و، او دا کوشدن نیدری که لو روست واده و شو. خود وادش په ګوو میاشتي ورستو خاون په هیزه وفات شو، او اوس د خپل لیور د دوهمه خزه په هیڅ ژوند کوي. د سویرین مشال ریډیو و پختل چې دومره په خبت پویوا، نو د داسې به جوړ رښتې یې انکار ولې نکاو. نو په جواب کې نوموړی وویل چې ترای به اولاد وو، خپل ملګری ورتا لکه د مشر رور په شان ګران وو، ځکه یې ورله پلار په مینت زارو دې رشتې له رضا کړو، او په خپله هغه دومره زړور نه وه چې د دې رشتې یې انکار کړی و.
زما تره چې دی نو زما رشته یې وکړه، د جینکو خولې ته څو ګورم نه چې څه د مشرانو مرضی نو کوي. بیا یې زه ډېر کم عمره ماشوم له ورکړم، هغه زما نه عمر کې ډېر کم و، ماشوم سره به ما څنګه داسې وخت تېرولو، د خبرې به م کولې، او هغه شانتې تعلق بیا نه جوړېږي څنګه چې د ښځې خاوند وي. هغه هلک بیمار شو، هسپتال ته مې یووړو، نو ډاکټرانو چې په دې هیزه راغلې تاسو پرې پوه شوی نه دی، هغه وفات شو هلته هسپتال کې کور کې زما لیور دی د دریو بچو پلار دی هغه سره زما نکاح وشو نو نه یې پکار د جنې زندگی برباد شي.
د درګي اوسیدونکو 50 کلن حلیمه چې د دوو لوریانو او یو زوی مور ده او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. مشال ریډیو ته وویل چې په خپل لوریانو لوړې ستکړې کول غواړي چې په ژوند کې د راتلونکو هر قسمه بدو حالاتو د مقابلې کولو جوګ شي چې د هغې په شان د مختاجۍ په ژوند کولو چرته مجبوره نشي. خو لیور او یور یې په دې زوروي چې لوڼۍ د هغوی امانت دی او تعلیم کولو ته یې هیڅ ضرورت نشته او دا چې پلار یې په وړوکوالي د خپلو دواړو لوڼو د رښتې خبره ورله د زامنو سره کړې ده.
لوریانې مې نرم اندوسوس شوې او نر سکولونو سره شوړې دي. زمان لکه د لوریانې مې دوی سونه سي او ستاریمونو سم پی ونه شي پی نو زه هم بس دغه به کیږي. وا د خاون مې ژوندې وخت په سبقونو مې ویلې ځان له کور به مې وي هغه خپل تعلیم حاصل کړی وي هر څه به برابر وو هغه نه هیڅ سم جوړ نه شول. زه هم چې لوریانې باندې ما تعلیم وکړلې لوریانې مې وایي چې په دې بچو باندې به تاسو سبقونه پی نه وایي بتش قدرې خروس کو وسره نور ایست د غامدن مونته نه لګراته.
مردان کې لبشری حقوقو فعالې رخصندې نه مشال ریډیو پښتنه وکړه چې پټولنه کې د بی جوړ ودونو کول وجوهات او بیا یې رست پټولنه اثرات سوي. نو په جواب کې نو مولې اویل چې واده د دوو کورونو ترمنځ یو داسې لوزنامه ده چې تر مخه یې یو نوې نسل تشکیل کول دي ځکه داسې کورنۍ د هلک یا جنۍ خو خلا د اهمیت ورکولو په ځای خپلې فائدې ته ګوري او هغه په دې صورت کې چې اکثر د جنۍ عمر د هلک نه کم وي او یا ترې د سمالی ګټې تم وي. رخشندې زیاته کړه چې په داسې ودونو کې جنۍ یا هلک د غوره ژوند تیرولو په ځای د معاشرتي د بو لاندې د یو بل سره د مجبورۍ نه وخت تیروي.
بے جوڑ ودونه هویات بچپن غریشته شوی نیا ویلی نیک ویلی هموستلی زمونږ چوز دل ته کم کیږي نو اغاز کیږي چې غربت ته سترونګ رشتہ راشي چې فائنانشلی د غی بیک گراوند خې نو بیا مور خپلار دی ته نه ګوري چې مطلب دا سړی په عمر کې د دې ماجینین لوی دی یا دغه دی خو بس دغه دولت په دغه کې د غی رشتہ غسلو شي سرات خو د غی رزکې چې د غی بیا غ مینټل لیول نه میچ کیږي اغه ماشوم یغه کې غ بچپنای او سړی دغه نه غ ایکسپیکټیشن ساتی چې یو میچور یو دغه انسان دغه ایکسپیکټیشن دغه نه ساتي نو د دین هغه زمنګ په معاشره کې بګړ پیدا شي هغه بیا هغه سره خپل ماشومان کیر نشي کولی بیا ډیوز ریشو په دی وجه ډیر زیات سی وا شي چې هغه هغه سره خپل ریسپانسیبিলিټیز نشي وچتولی او چې څنګه غینا بیا ایکسپیکټ کوي. سو بینګ فیمل ویم چې دا بالکل صحیح دغه نه دا پکار دی چې د انسان هغه ایج یا مینټل لیول میچ کوي.
دا پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې دا ډاکټر حفصانه مشال ریډیو پښتنه وکړه چې دا ولې پټولنه کې زیاتره کورنۍ د رښتې کولو په وخت د جنۍ رائے اخستل یا خوخې ناخوخې له اهمیت نه ورکوي او دا چې د ژوند په دومره اهمه فیصله کې د یوې جنۍ نسلا اخستل څومره مهم دي. نو په جواب کې ډاکټر حفصه وویل چټولنه کې د پیړو راهسې روان ځینی ناوړ ریواجونو د ټکنالوژي په دې دور کې هم پنجی خخې کړې دي چې پکې د واده په دومره اهمه فیصله کې د جنۍ او یا هلک نه تپوس کول هم ضروری نه ګڼل کیږي. ډاکټر حفصه زیاته کړه چې د ژوند په داسې لوی فیصله کې د خپل اولاد رای نه پختل او یا یې خوشاله ته پام نه کول پرې د ظلم برابر دي.
یہاں پہ معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ گھر کے اندر رہتی ہیں اور مرد باہر کا سارا کام.
ٹولنا کی اکثر زنانہ پکورن کی دن نہ وی او ناری نہ باہر کارون روزگار نہ کئی چے عام خبر ادا خو پدغ بنیاد دوا د غند اہم فیصلہ کی د جن کو رائے لا اہمیت نہ ور کول مناسب نہ دا پٹولنا کی اکثر بی جوڑ و دنیا د بہتر مثال پتو گوڑان دی کی ہے.
یہ چیز نسلوں میں آگے بھی رن کر رہی ہوتی ہے اکثر اچھے طریقے سے نبھا لیا یا مشکلیں صحیح لیکن پھر بھی اپنی زندگی
خزی د دومره ډیرو سختو کړهونو باوجود چرګیله نه دکړي او ټول سختې پچ پخلو تیری زکه هر جنیل داسې جون کول پکار دی په داسې طریقه د سوچ راتن کې نسلونو ته د منتقل کول کوشش کیږي چې مثبت عمل نه
بے جوړ شادیو پروموټ کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے اچھے مناسب رشتے تاکہ نہ صرف وہ
نظام پا خیال دا بی جوڑ و دونو سوچ پر مخڑل و پزے و مخنوی کی ہر باشعور تنلا پل کردار ادا کول پکا
جنریشن میں بھی اچھے ذہن کو پروان دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں
گال پاکستان چې د ګالپ نړیوالې ټولنې سره تعلق لري او یو څیړنیز اداره ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو لپاره کار کوي. د دوی لخوا په کال 2018 او 2018 کې ترسره شوې یوې سروې له مخې پاکستان کې تقریبا نیمایي یعنی د زنانو د آبادۍ 50% زنانه د کورنو دننه واده کړل شوي دي چې د هلک او جینۍ عمرونو ته پکې پاملرنه نه ده شوې چې د واده لپاره د یو بل مناسب دی او کنه. دا چې په ټولنه کې د بې جوړه ودونو کېدو له وجې زنانه یا نارینه د څه قسمه ذهني یا جسماني اغیز کار کیدل شي دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د دماغي ناروغو ډاکټرې ارشی ارباب نه وکړه. نو په جواب کې ډاکټر ارشی وویل چې په بې جوړه رشتو کې تړلې زیاتره نارینه دا اختیار لري چې دوهم واده وکړي ولې د زنانه سره د تیښتې یوه لاره هم نه وي او چې کله ترې خاوند د دوهم واده په صورت کې په مکمله توګه لاس په سر شي نو بیا د دغه بې جوړه واده ښکار زنانه سره چاپېرچل کې د خلکو رویه هم منفي شي چې اثر یې د هغې په ذهني صحت پرېوځي.
جوڑا رشتوں کے موسٹلی دا الگ عمر دا جنہ نہ ڈیر زیادتی یا الگ اڑ کی بھی دا جنہ عمر پہ زیادتی یا دا دواڑوں نہ خواقی بھی الگ نہ کول گواڑی جنہ نہ کول گواڑی کو پا زور والوں کی یا پا بدلو کی ڈیر زیاد وہ ہلٹا کول پا کی گی زکا چھ خوی عدتو نے یو بس سر نہ میچ کی گی نو آئی کے وہ ہلٹا کول او جنگ جگڑ ڈیر زیادت رازی بیا دا آگی ایموشنل وائلنس ڈیر زیاد کی گی یو سړی چې دی یا ډېر زیات ہائی پر چغې سوری وهي پیغورونه او تنزونه او تانی او حق کوي او یا بیا بیخي چپ شي سړی سره بیا هم یو آپشن یې هغه دویم وادو کی نقصان راشي وړو بې ښځې ته آیا واضح پاتې شي یا نه د خاوند د کور شي نه د پلار د کور شي هغه جنه چې ده هغه بیا لاړه شي ډپریشن ته یا به د هغې دماغي بیماری سټارټ کیږي انزایټي پکې راځي خو لکه ډپریشن یې پکې زیات وي یا به خوراک خوب خندا هر څه دایي ختم وي ا به ډېره مایوسه وي د الله نه بهم کیلي وي د ځان نه بهم وي د مور پلار نه بهم وي د خاوند نه بهم وي د بچو نه بهم وي.
ارشدا هم وایي چې د بې جوړه ودونو په نتیجه کې پیدا شوي ماشومان هم د یو کم تر احساس کاروي او د هاغې مینې او توجه نه محرومه وي کومه چې د ماشومانو په مور پلار حق وي.
غټ نقصان یې چې دی بچو ته ځي آئی چې ګوري چېرې د مور پلار روزانه جنگ جګړې کوي او کور کې ډېر ټینس ماحول دی ماشومانو چې کوم پرفارمنس دی هغه زیرو کیږي د هغې قابلیت د هغې دماغي صلاحیت د هغې خود اعتمادي کانفیډنس لیول د هغې د دماغ گروت د هر څه په هغه ځای باندې نیگیټیو طرف ته روان شي نو هغه ماشوم چې دی په سبا باندې خپل سوسایټي نشي فیس کولی هغه اینټي سوشل اکټیویټیز کې انوالو شي لایک غلا به کوي دروغ به وایي جواری به کوي غلط کارونه به کوي غلط الکانو سر به کینه فاسه شروع کی.
د ګالپ پاکستان لخوا په کال 2018 او 2018 کې ترسره شوې سروې کې دا خبره هم په ډاګه شوې ده چې د کال 1990 نه پس د کورنو دننه د بې جوړو ودونو کېدو په شر کې کمی شوې ده چې تر مخه په پنجاب کې د کمی شر 3%، خیبر پښتونخوا کې 15% او سند کې دغه کمی تر 4% واضح و ولی بلوچستان کې د داسې ودونو په شر کې تر 8% زیاتوالی شوی. د ګال پاکستان سروې ښایي چې په هیواد کې د تعلیم زیاتېدو باوجود پاکستان کې د بې جوړه او خوښې خلاف ودونو په مخنیوي کې صرف تر 1% کمې ښکاره شوی. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالي او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدل شي.
مشال ریڈیو دا